السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساته خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال تلیا میزان د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د اکتوبر 18 دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زن ریاست نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا په کابل کې د طالبانو له دوو لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای وا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالسلام حنیفی او مولوي عبدالکبیر سره پرون جلا کتنې ترسره کړې. د یوناما په وینا میرمن اوتنبای وا له ښاغلي حنیفی سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. دغه راز ویل شوي چې په هغه کتنه کې چې له مولوي عبدالکبیر سره ترسره شو د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومت ولی او د افغانستان په رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ د ادارې نوي مشر مولوي عبدالکریم حسیب پرون خپل دنده پیل کړه، خو په دې اړه چې د پاسپورټ ویش به بیرته کله پیلېږي څه ونه ویل شول. د پاسپورت ریاست تیرونی خبر ورکړ چې د تل میاشتې له 14 به تر نامعلومې نیټې پورې د پاسپورت ویش بندوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2500 زیات افغان کډوال تازه له ایران راستانه کړی شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو د نیمروز ولایت د ورېښمو پل له لارې 2628 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په خبر پانه کې د نیمروز د کډوالو ریاست په حواله راغلی چې له دې ډلې 26 کورنۍ د لاسنیوي په مخه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپېژندل شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر وایي راتلونکو میاشتو کې به هم له اړمنو افغانانو سره د دوی د خیر ښېګڼې چارې دوام پیدا کړي. مولوي مطیع الحق خالص دغه څرګندونې پرون یکشنبې د سرې میاشتې ټولنې د ځانګړې اونۍ د پیل په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې وکړې. خاغلی خالص وویل په تیر یو کال کې له شاوخوا 2.5 لک بی وزلو کورنیو سره مرسته کړې او په خبرې راتلونکي کال به هم دغه مرسته نوره زیاته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارزوکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړی دی. WHO پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پرمټ د روغتون ته رسولې دي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په نارامه جنوب لویدیز یو سیمه کې د پولیسو او سخدریزو ترمنځ په ډزو کې 15 سخدریزي وژل شوې دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخدریزو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14 حملې تر شا یې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې له سخدریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. یوه ګډونوالی د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بهر ده.
We'll be talking with missions and
mukbala mamuriyatuno aw malgur milatuno sazman sara bahas ukru shetsu kamuna uchat kri
da bahasuna tsumra muhim di aya de afan khuzude waziyat likh ki do sara bamrasta ukri
aga maqul lare chare wulatwi aw iqdam ki zma pa anbandi da gatawar sabit dai shi
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنګله دېش سره تمریني لوب لري. په کندهار کې د وچې میوې د پروسس یوې فابریکې په معیاري بڼه د وچې میوې د پاکټونو کار پیل کړی دی.
هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دوی بل امنیت شورا وغواړي چې پر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د ښځو د امنیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوې چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره کیږي د دوه نوي هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 401 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایي مشره سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د دغو بحثونو اصلي ویناوال دي. هیدربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام ازادي رادیو ته رالېږلی ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. هیدربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
We'll be talking with missions and
مقبله ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څوک همونه اوچت کړي. دغه غمونه کې بعد ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفاده پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړاونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هی دربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو د ماموریت لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړاونو حساب کتاب هم کیږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یو ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهره همدا بشري او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د ده په ټکو د افراطي تګلارو له مخې یې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته غبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کوي. دا بحثونه څومره مهم دي او آیا د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي؟ دا پوښتنه اسدالله لودین د مرکې په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو له فعال شینکۍ کډو خیل نه کړې ده.
زما په اند باندې که چیرې د امنیت شورا د افغانو مېرمنو په وضعیت باندې دغه بحثونه ترسره کړي، دا په دې معنی باندې چې دوی کولی شي د دغه آزاد بحثونو له لارې د افغان مېرمنو په واقعي وضعیت باندې پوه شي او تر څو پورې د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د لاسته راوړنو په خاطر باندې هغه معقولې لارې چارې ولټوي او اقدام وکړي. زما په اند باندې دا ګټور ثابتېدای شي چې تر اوسه پورې هم د افغان او مېرمن خوندیتوب یا د هغوی د هغوی وضعیت بین ملي ټولنې ته مهمه ده.
مېرمن کډوخیل د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار ویلي دا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر بندیزونه ولګوي. څه فکر کوي دا کار به څه اغیز وکولی شي؟
په هر صورت کېدای شي دا یوه لاره وي یا یا وسیله وی چې طالبان دې ته اړ کې چې په دې دریز باندې یا په دې پالیسۍ باندې تجدید نظر وکړي. اما مهمه دا ده چې بین المللي ټولنه باید چې د افغانو مېرمنو خوندیتوب د افغانو مېرمنو حقونه په خاطر باندې طالبانو سره خبرې اترې ولري، ناستې ولري او دا ته تفهیم کړي چې د هر مملکت حکومتونه مسئولیت لري ترڅو پر دې د وګړو مشروع حقونه مراد کی او د غوی ژوند خوندي وساتي. نو دا به بهتره وي چې د خبرو اترو لاره دوی ته تفهیم کړی شي ترڅو پر طالبان او چارواکي هم په خپل مسئولیت او دند باندې پورا پوشي.
هر کال اکتوبر کې ملګری ملتونه د ښځو پر امنیت او خوندیتوب خبرې کوي. سږ کال فکر کوي چې دوی به د افغانستان د ښځو د وضعیت ښه جاج له ځان سره ولري، ځکه د افغانستان د ښځو ښکاره استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د ښځو فعالان هم له لرې واټنه یوازې اندېښنې څرګندوي.
بدون شک دا چې موږ مستقیم نمایندګي په ملګرو ملتونو کې نه لرو یا په مختلف امفو بین‌المللي سازمانونو یا په شورا د حقوق بشر کې موږ مستقیم استازولي نور نشته، ده زه فکر کوم بیا هم دا چې په مختلفو مجالسو کې په بین‌المللي سازمانونو لارې د بشر د حقونو سازمانونو لخوا د ښځو ګروپونه او شبکې چې په بین‌المللي سطح موجود دي، همدارنګه افغان مېرمنې چې په مختلف ممالک کې ژوند کوي او د مختلفو پلاتفورمونو لاره د ښځو د حقونو د غوښتنې په خاطر، د هغوی د خوندي ژوند په خاطر، د هغوی د زده کړو د تحصیل د حق په خاطر، د کار کولو په خاطر، د سفر کولو په خاطر باندې باربار اواز پورته شوی. زه فکر کوم یوه اندازه دغه نقیصه یا دغه کموالی رفع شوی، اما په هر صورت دا ډیره مهمه ده چې بین‌المللي ټولنه چې همیشه د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په وضعیت باندې خبرې کیږي یا د هغوی په امنیت او خوندیتوب باندې خبرې کیږي، دا به بهتره وي چې د همدغو پروګرامونو له لارې د افغانو مېرمنو پوره نمایندګي وکړی شي او د دوی په وضعیت باندې خبرې وکړی شي او تصامیم په ونیول شي او نور ملکونه دې ته اړ کړی شي چې په دې کې هیڅ نوع معامله ونه کړي او دا ورته مهمه مسله وګرځي تر څو پورې طالبان دا هم درک کړي دوی له یو طرف نه د افغان مېرمنو حق په مختلفو بهانو باندې زندوي او نقصوي، مطمئنه دی اوسې چې دنیا دا نسل یاده بستله، ځکه چې بین‌المللي مسؤلیتونه هم هر ملک او هر با مسؤلیته حکومتونو ته متوجه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شینکې کړو خېل و چې په امنیت شورا کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پیلیدونکو بحثونو په اړه چې دا بحثونه به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څومره مرسته وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای نن به د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو زد واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل شوی د واکسین په دې کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، هرات، فراه، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په عین حال کې د بیل او ملندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2016 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوی. دغه اعلان پرون په برلین کې د روغتیا په نړیواله غونډه کې وشو او وویل شول چې له دغه پیسو به همداراز په نوې بڼه د پولیو د وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره هم کار واخیستل شي. له روان کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 2 نوې پیښې ثبت شوي او پاکستان د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 20 نوې پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنگلاديش سره تمريني لوب لري. دا لوبه نن په استرالیا کې انتر سره کیږي. دا چې دغه جام کې د افغانستان نور لوبي کمیډي تفصیل به له اسدالله لودي نوورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله نړیوال جام ته هر اړخیز چمتووالی لري. د کرکټ بورډ مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي تمرینی لوبې د بیلابیلو لوبډلو د تاکتیکونو د پیژندنې لپاره مهمې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمې تمرینی لوبې مخکې له جامې جهاني نه نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دغه وختونه لوبډلې دلته ډېر ښه تیاری کړی ده نو پوره تیاری سره به انشاءالله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامې جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
د افغانستان د ملي لوبډلې دویمه تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره ده. د کرکټ د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام پرون د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو. په دغو سیالیو کې 14 لوبډلې لوبیږي. د افغانستان د رسمي لوبو سیالان هم دا ځل د نړۍ په کچه پیاوړې لوبډلې دي. افغانستان په دې جام کې لومړنۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره کوي. د افغانستان دویمه لوبه د اکتوبر په 28مه له نیوزیلند او دریمه هغه یې د نومبر په 4مه له کوربه استرالیا سره ده. د کرکټ نړیوالې شل اوریزې لوبې د لومړي ځل لپاره 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې هغه مهال یې اتلولي هند وګټله. تر اوسه 2 ویسټ انډیز د نړیوالو شل اوریزو لوبو اتلولي ګټلې او دغه راز د هند تر څنګ پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا هم دغو جامونو کې اتلولۍ خپلې کړې دي. د کرکټ د نظر خاوندان وایي د افغانستان ملي لوبډله له ښو وړتیاو برخمنه ده او کولی شي د دغه ډګر له هر ځواک سره ټټر ووهي. دغه لوبډله د سږ کال په جون، اګست او سپتمبر میاشتو کې هم د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
له خبرونو ورآخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. اسمت انصاروان ته بغوښ شو.
سنډي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان سیمه ایز تروریستي ضد چوکاټ یا آر ای ټی ایس اراده کړی چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکړي. د ورځپاڼې پر اساس دا پریکړه د آر ای ټی ایس د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هندي کوربه و. سنډي ګارډین لیکلی چې جګپورو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځي هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجب حالت سره مخامخ کړي. ورځپاڼه د ډیپلوماټیکو سرچینو په قول زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو له پاکستانه وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لامسؤول رول په غاړه واخلي، ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستانه هم داراس وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به شاید دا پریکړه لیک له دې کوله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي، خو د اسلام آباد حکومت به خوشاله نه وي. د منځنۍ آسیا یو چارواکی سنډي ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړه کړي، چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. د دا هم وویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره نړیوالې ټولنې ته ثابته کړي چې دا خبره سمه نه ده. ایرو ایشیا ریویو خبرونه بیا د افغانستان د واخان پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه له لیکنې سره سم دا نری تراډه د څلورو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره کېدای شي. واخان چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی له چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. د خبرونه پر اساس دا تراډه د لوی لوبې په محل د بریتانیا او روسیې ترمنځ حایله سیمه ګڼل کېده. سره له دې چې واخان د درو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، خو د سړک د نه لرلو له کبله له پیړیو راهیسې له دې سیمې څخه د هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار نه اخیستل کېږي. خو د 1602 او 1608 کلونو ترمنځ پرتګالی سیاح مارکو پولو له دې لارې چین ته تللی و. ایرو ایژیا ریویو واخان د افغانستان لپاره د جیو استراتیژیک او جیو اکانومیک یا د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي موقعیت له پلوه د افغانستان، پاکستان او چین لپاره خورا مهمه سیمه بللې ده.
کابل خاریان د برېښنا له نا انډوله ویش نه شکایت کوي. یو شمېر کابل خاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د برېښنا شرکت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي پر اتک سره کابل خاریان په دغه ښار کې د برېښنا له نا انډوله ویش نه شکایت کوي. دوی وایي د کابل ښار یو شمېر سیمو کې ان په 24 ساعتونو کې 10 ساعته برېښنا وي. د کابل ښار د رحمان مینی اوسیدونکی نور محمد:
هر ورځ دمون لاسته برق نیوی دا تقسیمات د برق چې دا مونږ ته په عدالتانه ډول نه راځي. ځینې وخت مونږ برقی، ځینې وخت مونږ برق نه وي، او کله مونږ د خپل بل برق هم تاویلو، پیسې ورکو، بل برق وخت په وخت تاویلو، خو برق نه لرو.
د دې ښار د خیرخانی مینه اوسیدونکو رحلا بیا وای په کور کې د برېښنایي ستونزو د حل لپاره غواړي سولر وپیری.
اوس مهال داسې یوه ګډوډي رامنځته شوې ده چې کله کله ټوله ورځ برق نه وي، یا کله کله ټوله شپه برق نه وي، خو په وقفهي ډول زی ورځي. اوس مهال هم اکثریت د شپې لخوا برېښنا نه وي یا د ورځې نه وي. نو زه خپل شخصا دې ته اړ شوی یم چې د ژمي پر رسیدو سره زه سولر واخلم، بټری واخلم، چې د خپل د برېښنا کمښت له دې لارې حل کړم.
خو دا ستونزه نوې نه ده. لدی وړاندې هم د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د برابر ویش په اړه اندېښنې مطرح کړې وي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت بیا د کابل ښاریانو دغه شکایتونو ته په ځواب کې وایي چې د کابل ښار ټولو برخو ته برېښنا په یو شان ویشل کیږي. د دې ریاست وین حکمت الله میوندی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د برېښنا د ویش او پرچاوي موضوع تر ډیره حل شوې.
کوم شکایتونه چې تاسو ته راغلي دي، زموږ د معلوماتو پر اساس چې موږ معلومات لرو، او موږ د شپې او د ورځې سیاح ټیمونه لرو چې پر ساحاتو ګرځي، د هغه ساحاتو څخه لیدنه کوي چې پکښې کې برېښنا نه انډوله وي. تر دې مهاله موږ داسې یو موضوع سره نه یو مخ شوي. نو د ټولو هغه دوستانو څخه او پیرودونکو څخه مو هیله دا ده چې د معلوماتو په شریکولو کې دقت وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه شرکت د کابل ښار 80% برېښنا تمویلوي. د دې شرکت د مسؤلینو په وینا په کابل کې د یو منظم مهالویش له مخې برېښنا په لومړي پړاو کې صنعتکارانو او تجارانو ته، په دویم پړاو کې دولتي دفاترو او روغتونونو ته، او په دریم پړاو کې استوګنیزو ځایونو ته په نظر کې نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي په راتګ سره کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي او دغه شان د نانډوله ویش له امله شکایتونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د سهار وو بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوې ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچه میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. په عین وخت کې د کندهار سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي په نړیوال بازار کې د پروسس شوې میوې غوښتنه زیاته شوې چې اوس کندهار کې دغه چاره ډېره شوې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچ میوه د پروسس د کارځای د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي، او په میاشتنی ډول لزر څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وای دلته د وچ میوې د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي، او د میاشتي کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه د صاحب کار کوو وروره. دلته د نن سل کا سناسي د پټه مټه او د شکر پاره د لاس باسم پکوو مې سموو مې د خلک درولې دي. معنا شل کا سم پاکات درولې دي. در ماشام پوری لاس کا ساخته غرم پوری اختایی و بیا لاس کا نور در ماشام اختایی چه در ماشام کارو که شپر ساوغانه ایجی او که در غرم کارو که دریه ساوغانه ایجی نو دا غجه صاحب کار در پاکوو سموویه و استویه نا غجه صاحب داشان انزر توری شکرپارا دا طول باری
د وچ میوه د پروسس دغه فابریکه مشر اج جمیل افغان وای پروسسوي وچ میوه د هند پاکستان ایران او متحده عربی امارات ترڅنګ د تاجکستان بازارونو تاسول کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انزر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونی د دغه مشر په خبره د وخت په تیرې دو سره به د تولید کاچ نور هم وړسي
شکرپاره تور کشمش نکشمش زیره انزر ابجوشي دا شان چې د مرزت وروو بیا کوي بیا دغه ځای څخه نور یو راځي تاسو خاص دې هندستان پاکستان او پاکستان او عربي امارات ته ځان په داغه سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په داغه کمپنۍ کې د وروسته لپاره چې ډېره نوې ده د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ پیکینګ کوو 15 ټنه
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوایی په نړیوالو بازارونو کې د پروسسي وچې او لندې میوې غوښتنه کیږي چې اوس کندهار کې ورځ تر بلې دغه چاره عملي کیږي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیچ دی هر شی چې چې په کوټه کې شمو نظم پراتی شفاپاکي سفریسي نو هغه شی تر کې او کې چې کلیچ تر خلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلکې وندغه هغه نو هیڅ پیکینګ اساس د تجارت او په اصطلاح د فعلی عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي
تاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مبارزه کوي دا د ټول افغانانو خويند دي د ټول افغانانو مېم دي که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان د خوانو وحل کیږي رټل کیږي بیا قربان کیږي دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت به قربان کیږي به هر افغان دا سی وای چې دا ما خور ده ځکه هغه تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټول افغانانو د حق لپاره غي مبارزه کوي نو به د افغانانو پر باندې غیرت چې ذکر شوی وحل کیږي رټل کیږي دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاری چې هغه وحل کیږي رټل کیږي په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته په خط بل اړه ولې ده او څنګه هم قربان نه خواده کوو نو بد یا د غیرت دا وهم ونکو بد د خوند خاطر باندې بد راو پاتې وو او د هغه د حقوقو د کار مبارزه وکړو هر افغان لپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې بد ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي ځکه نن د افغانانو خوند او د افغانانو من د نن ورځ په سرکونو په هغه باندې د طالب د خوانو هغه کېږي دا ته د ټول افغانانو من دي
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجی د سیمې څخه زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو سره مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي السلام علیکم
سلام علیکم زه انتظار خبرو کوم لغمان نه د ما دغه وختونه ده چې د منګه په خوا دغه چیرته دولت چې د منګه وظیفه یې راکړې ده نو بس دغه د منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي ډېره وخت وي سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421